د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا خراغلی نن جمعہ د 2019 کال د سپتمبر 28 د شید تلمیاشتے لپیندم سرا سمون خوری دا وقت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن نه بجې دي. دا د امریکا غږ ډیوه ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم سر ټکی، د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي وایي د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات په ښه کېدو دي. بل پلو تمه ده چې عمران خان د نیویارک پر وخت د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریزې غونډې ته وینا وکړي او د کشمیر پر مسئلې زور واچوي. په افغانستان کې سبا صدارتي انتخابات ترسره کیږي. طالبانو ویلي چې دوی به د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړي، خو افغان امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې کلکې تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د دفاع نگران وزیر اسدالله خالد وایي
دوی پروگرام دا و چې حد اقل درې ښار په افغانستان کې ونیسي، خو نه یوازې داسې کوم پیشرفت نه لري، د دوی مراکزو ته ورغلي، بندیخانې ماتې کړي.
او د جوهري انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې ایران د خپل جوهري لوزنامې خلاف ورزي پیل کړې ده. د ایران صدر حسن روحاني بیا هم پر امریکا غږ کړی چې پر ایران د فشار کم کړي. بیا هم خراغلی او سم د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د امریکا پر وخت د جمعې په ورځ چې د پاکستان پر وخت د جمعې ماخام کیږي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمشریز غونډې ته وینا وکړي او تمه ده چې زیاتره زور به یې د کشمیر پر موضوع وي. بل پلو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ تعلقات مخ په ښه کېدو دي او هغه خوشبینه ده چې کېدای شي د سیمې پر مهمو مسئلو پرمختګ وشي. شاه محمود قریشی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په امریکا کې د وی او ای خبريال مارکرټ بشیر ته وویل له تیر کال راهیسې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې بیرته تازه بڼه نیولې او خواله پکې راغلی دی. قریشی له وی او ای سره په امریکا کې زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې له امریکا سره نږدې همکاري کوي، خو کله چې له ښاغلي قریشي څخه پاکستان باندې د امریکا د مالی مرستو د بندیدو په اړه وپوښتل شول، هغه وویل چې په دې هکله له امریکایي چارواکو سره خبرې نه دي شوي. په افغانستان کې به سبا د خالي یا شنبې په ورځ صدارتي انتخابات وشي. د دې انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تیاری نیول شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د انتخاباتو له ګډوډولو څخه دې ډډه وکړي. ښاغلي یاماموتو د وی ای آشنا ټي وي سره په مرکه کې ویلي چې هغه د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي. یوناما په یو بیان کې هم د ښاغلي یاماموتو له قوله لیکلي چې ښاغلي یاماموتو یوې غونډې کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب یو وار بیا پر طالبانو غږ کړی چې په ټاکنو کې دې د رایې ورکوونکو او ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، خو طالبانو له وړاندې په یو اعلامیه کې د را روانې خالي یا شنبې د ورځې د ټاکنو د ګډوډولو خبرداری ورکړی دی. افغان امنیتي چارواکو بیا پر خلکو غږ کړی چې په بېغمه زړه دي د رایې مرکزونو ته ولاړ شي او انتخاباتو کې د برخه واخلي، ځکه د دوی په وینا کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان سعودي عرب ته د پاتریوټ میزایلونو یوه بسته، څلور د رادار سیستمونه او شاوخوا 200 پوځیان لیږي څو د نورو هوایي حملو په وړاندې د سعودي عرب د هوایي دفاع پیاوړي کړي. د پنټاګان ویاند جاناتان هوفمن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وویل چې د دغو وسلو او ځواکونو استول به د سعودي عرب د بنیادي پوځي او غیر پوځي جوړښتونو په ساتنه کې رغنده رول ولوبوي. جاناتان هوفمن زیاته کړه چې که ضرورت یې پیښ شي نو د پاتریوټ میزایلونو دوه نورې دستې او همداشان د ټاټ په نامه یو بل پرمختللی دفاعي سیستم به هم سعودي عرب ته انتقال کړي. امریکا په داس حال کې سعودي عرب ته د دغو ځواکونو او وسلو د لیږلو خبره کوي چې څو ورځې مخکې د سعودي عرب د تیلو پر مرکزونو د ډرون بریدونه وشول او د امریکا او سعودي چارواکو یې پړه پر ایران واچوله. په نړۍ کې د جوهري پروګرامونو د څار دپاره د ملګرو ملتونو خاصه اداره وایي چې ایران د یورانیمو د غني کولو دپاره له پرمختلليو سنټرفیوجونو څخه کار اخیستل پیل کړي دي، چې دا د نړۍ له قدرتمنو هیوادونو سره د ایران د لوزنامې خلاف ورزي ده. د جوهري انرژي نړیوال ادارې یو رپورت چې خبری رسنوی ته په لاس ورغلی وایي چې ایران خپل نتنزنومي اټومي مرکز کې د پرمختللیو سنټر فیوژنو استعمال پیل کړی دی. بل اړخته د ایران ولسمشر حسن روحانی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ له امریکا وغوښتل چې د زیارت چې د زیات فشار اچولو پالیسی دی بدل کړي، ځکه د په وینا پر ایران د فشارونو سیوا کول به د مذاکراتو امکان نور هم لمزه یوسی. هغه بیا ټینګار وکړ چې تر څو امریکا پر ایران لګول شوي پابندۍ لري نه کړي، تهران به مذاکراتو ته حاضر نشي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی و، پس له څو ورځو د زیارت په ورځ واشنگټن ته راستون شو او د هغه چا پر خلاف یې سختې خبرې وکړې کوم چې د اوکراین له صدر سره د ټلیفوني خبرې رسوا کړې وي. د اوکراین له صدر سره د ټرمپ جنجالي ټلیفوني خبرو په واشنگټن کې سخت غبرګونونه راوپارول او ډیموکراتانو په کانګرس کې د صدر ټرمپ د مواخذه کولو رسمي تحریک پیل کړ. دیموکراتان په دې قهر دي چې صدر ترامپ ولې د اوکراین له صدر څخه غوښتي چې د امریکا د پخوانی نائب صدر جو بایدن په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د استخباراتو مشر کانګرس ورغلی او د هغه چا په اړه یې معلومات ورکړي چې د ترامپ د ټلیفوني خبرو قصه یې اول راپورته کړې وه. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی دا وی ډیو ریډیو دا تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډی سي نه اورئ. خبرونه مو واورېدل او باید مخکې له دې چې تفصیلي رپورټونو ته ولاړ شو، یو ځل بیا یادونه کوم چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د امریکا پر وخت د جمعې په ورځ چې د پاکستان پر وخت د جمعې ماښام کېږي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمشریزې غونډې ته وینا وکړي او تمه ده چې زیاتره زور به یې د کشمیر پر موضوع وي. او د امریکا غږ ډیو ریډیو به د دغه وینا مهم ټکي نیغ په نیغه له تاسو سره شریک کړي او په دې هکله به موږ مفصل رپورټونه هم تاسو ته برابر کړو. او اوس هم راځو نورو تفصیلي رپورټونو ته. لکه څنګه تاسو اوریدلی دي، سبا د خالی شنبه په ورځ به په افغانستان کې صدارتي انتخابات وي. نو طالبانو ویلي چې دوی به د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړي، خو افغان امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې کلکې تیاری نیول شوی دي. په دې لړ کې د ویو ای د آشنا ټی وی خبریالې خایسته سعادت لامی د افغانستان د دفاع نگران وزیر اسدالله خالی سره په کابل کې یو لنډه مرکه کړې ده چې تاسو په مرته راګرځو.
طالبانو د ټاکنو نه دوه میاشتې مخکې د بریدونو ګواښونه کول او په دې ترڅ کې ځینې بریدونه هم وشول چې خونړي وو. تاسو خپل مسؤلیت څه فکر کوئ تر اوسه څنګه ادا کړی دی؟
د طالبانو په تهدیدو کې اوس کوم پټه خبر نه ده، هغوی له تاسو سره هم تماسونه نیسي. دوی غوښتل چې د الفاتح د عملیاتو په اعلان سره دوی پروګرام دا اوسي هدی اقل درې ښاره په افغانستان کې ونیسي، خو تر اوسه نه یوازې داسې کوم پیشرفت نه لري که کوم ځای کې څه تغییر هم راغلی هغه په څو ساعتو کې بیرته کور سوی ده. برعکس ډیر ځایونه له لاسه ورکړي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د موږ عملیات له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته ولاړو او د دوی مراکزو ته ورغلي، بندیخانې متي کړي او په سلګونو تنه بېګنا هیوادوال له دې امنیتي ارګانو منصوبین چې دوی سره بندیان وو غلا بند را خلاص شي.
نړیوال ځواکونه تاسو سره په دې البته د انتخاباتو د امنیت ساتلو برخه کې څومره مرسته کوي؟
هغه له موږ سره تعهد لري، همیشه را سره په هر حالت کې مرسته کوي او د انتخاباتو په څیر کې هم را سره واضح تعهد لري. په هر ځای کې چې موږ ضرورت ووینو د دوی اوایز وکونه او هر څه سیدي موږ په کار وي دوی را سره مرسته وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل چې په څلورو ورځو کې زر تنه طالبان وژل شوي دي او دا د ګډو هڅو یوه نتیجه وه چې د افغان ځواکونو او د ایتلاف ځواکونو ترمنځ سرسره شوي. دا پوځي عملیات به تر کله دوام وکړي او فکر کوي چې د سولې د خبرو په وړاندې به یو خنډ ونه ګرځي؟
کڅ د دې توانایي لرو له دښمنم ډیر ځایونه نیولې دي خو د موږ باور په دې د ستوینې دي توې دوه د بندي دوه لپاره باید موږ د صلح خبرو ته لاړ او لومړی پیشنهاد هم د افغانستان حکومت کړ موږ بیا هم په طالبانو دا غږ کوو سی دی صلح خبری ومنی دی صلح واقعی صلح لپاره هڅه وکړي تر څو سی نور دا غمیز په دې وطن کې ودرول شي نه هغه صلح سی متعدد سی لاغه نه ټول تشویش دی او نوی جنگ دی زیږیدو ولري نه هغه صلح سی په هغه کې دی شلو کلو هغه لاس تر وړي نشي لرو هغه لاس ورکو
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
دا واشنگتن دی او سم یو بل رپورت د جوهری انرژي نړیواله ادارې ویلي چې ایران د خپل جوهری لوزنامې خلاف ورزي پیل کړې ده بل په لور د ایران صدر حسن روحاني بیا پر هم پر امریکا غږ کړی چې پر ایران دی فشارونه کم کړي نو شیروان قلندر تاسو ته نور جزئیات وړاندې کوي
ایرانی صدر حسن روحانی د ملګرو ملتونو د غونډې په وخت د یو شمیر هیوادونو د مشرانو سره د خبرو اترو په وخت په خپل هغه خبره ټینګ ولاړ دی چې د صدر ډانلډ ټرمپ سره ملاقات نه وړاندې غواړي باید امریکا په ایران لګول شوی بندیزونه لری کړي اگر چې حسن روحانی د ملاقات کولو نه انکار نه کړي کوم چې په عمومي توګه د ملګرو ملتونو د غونډې په موخه کیږي دا خبره حسن روحانی د فرانسوي صدر ایمانوئل مکرون د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات په وخت کړی دی حسن روحانی په دا وخت په ډاګه کړی چې رابطې روانی دي د زیارت په ورځ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو د ملاقات په وخت نوموړي حسن روحانی په امریکا زور راوړلو چې په ایران د زیات فشار راوړلو پالیسي دې ختم کړي شي ځکه چې دغه پالیسي د خبرو اترو امکانات نور هم لري کوي حسن روحانی د امریکا سره په مستقبل کې د خبرو اترو په اړه ویل چې د نوې لغواړي چې غني خبرې بیا نشي پیل کېدلې خو په دې موخه ستصدیق هم نشي کولې د زیاته کړه امریکایان تر اوسه په زړه پالیسي روان دي یعنی په نورو ټکو کې دا چې امریکا غواړي چې د فشار له سبب ایران خبرو اترو تراشي نو دی وایي چې د سر په خبرې نور هم لري لاړ شي ایرانی صدر ویل چې کوم پالیسی امریکا خپل کړی ده نو د بدمرغه د غیوه غلطی ده باید د فشار زیاتولو پالیسی بند کړی شي او په دې خبره زور راوړلو چې د خبرو اترو منطق او وجوهات لټولو پالیسی د خپل کړی شي حسن روحانی ویل چې ایران ته د مطلوبه باور ورکړی شي چې خبرو اترو اړخ تراشي حسن روحانی په دا وخت دا خبره هم وکړه چې ایران د امریکا سره نوې لوزنامې ته هم رسیدلی شي کوم چې به د کال 2015 د اټمی لوزنامې نه بیلوي خو وايي باید د دغه لوزنامې په ټولو جزئیاتو وروسته عمل وشي صدر ډانلډ ټرمپ تیر کال د ایران سره اټمی لوزنامې نه وتلی خو نور غټ طاقتونه برتانیا فرانس جرمني چین او روس تر اوسه د کال 2015 په لوزنامې د ایران سره په ځای ولاړ دي حسن روحانی ویل چې دا به د هر چا په ګټه وي چې ایران ته دا اونه ویل شي چې خپل بیلستیک میزایل پروګرام د هم د خبرو اترو میز ته راوړي د ویل چې د صدر اوباما د انتظامی سره شو خبرو اترو کې د تهران میزایل پروګرام د اټمی لوزنامې برخه نه و د ویل چې امریکایان او یورپی هیوادونو په خپل باندې د دوی مخالف سعودي عرب په شمول د منځنی ختیځ په هیوادونو میزایلونه خرڅوي او څنګه چې دوی د ایران په گاونډي هیوادونو وسله خرڅوي باید د ایران لپاره هم د خرڅولو لار خلاصوي د ایرانی صدر د خبرې یو ورځ وروسته له هغه مخې ته راغلی دی چې د په واشنگتن تور لګولې چې د نړیوال سمندري ډاکوتوب عمل هم د ایران خلاف د بندیزونو سره تړل کیږي امریکا د غغام په داسې حال کې پورته کړی دی چې د ایران معیشت د سخت فشار د لاندې دی او د نوې بندیزونو د لارې د چین هغه شپږ کمپنو باندې هم جرمانې لګولې دي چې د ایران سره د تیلو خرڅولو او اخستلو کاروبار کوي دا وخت د اټمی لوزنامه نه د امریکا د وتلو وروسته تاوتریخواله زیات شوې ده او ایران هم د اټمی وسلو لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتلې دي. حسن روحانی یو ځل بیا د سعودي عرب د تیلو په کارخانو د بریدونو منلو نه انکار کړی دی او سعودي عرب ملګرو ملتونو ته بلنه ورکړې ده چې دوی د راشي او جاج دی واخلي چې دغه میزایلونه د کومې خوا داغلي شوي دي. امریکا، فرانس، جرمنی او برتانیا هم د دغه بریدونو ذمواري په ایران چوي. حسن روحانی ویلی دی څوک چې په ایران د بریدونو تور لګوي باید ثبوتونه هم راوړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی و، پس له څو ورځو د زیارت په ورځ واشنگټن ته راستون شو او د هغه چا پر خلاف سختې خبرې وکړې کوم چې د اوکراین له صدر سره یې د ټلیفوني خبرې رسوا کړې وي. د اوکراین له صدر سره د ټرمپ جنجالي ټلیفوني خبرو په واشنگټن کې سخت غبرګونونه راوپارول او ډیموکراتانو په کانګرس کې د صدر ټرمپ د مواخذه کولو رسمي تحریک پیل کړ. پام دیال کې د امریکا د استخباراتو مشر کانګرس اورغلی او د غو چا پاړی معلومات ورکړي چې د ټرمپ د ټلیفوني خبرو قصه یې اول راپورته کړه. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا کامی استخباراتي ادارې نېشنل انټيليجنس موقتی مشر جوزف مګوایر کانګرس ته ویلي په هر قدم یې د قانون پالنه کړې ده. په خاغلی جوزف نیوکی کیږي چې د هغه تن شکایت ته پټولو هڅه کوله چا چې ویلیو صدر ټرمپ ته قانون سرغړونه کړي او هم دغه تورونو په اساس ته کانګرس ډیموکرات اکثریتي ګوند د صدر د مؤاخذه یا د امپیچمنت په کاروای لاس هم پورې کړو. د کانګرس مخابراتو کمیټې ته خپل پیشه کې جوزف مګوایر ویل د صدارتي اختیاراتو پر وړاندې کې د سره د اختیار نه و چې دغه شکایت یې عام کړي وي. د یو ایس نېشنل انټيليجنس موقتی ډایرکټر با د کانګرس پس د امریکا سېنات ته هم پیش کیږي. د امریکایي کانګرس مخابراتو کمیټې د پیشه وړاندې هغه شکایت هم په ډاګه کړي کوم کې چې په صدر شکایت شوی چې حکومتي وسایل یې د خپل سیاسي ګټو لپاره په کار کړي. په یاد شکایت کې د دې کوون کې سرکاري افسر لیکي د خپل سرکاري چارو پوره کولو په وخت ماته علم او شو چې یو شمیر امریکایي سرکاري چارواکي او د امریکا صدر هڅه کوي چې د کال 2020 امریکایي صدارتي انتخاباتو کې یو خارجي هیواد په لاس باندې مداخله وکړي او د دې کار لپاره صدارتي مانعه پکاروي. په شکایت کې لیکل شوی چې صدر ټرمپ ذاتی وکیل روډي جولیانی په دې ټوله کیسه کې لټول وړاندې شامل دي او د امریکا ستر سرکاري وکیل ویلیام بار هم په دې کې لاس لري. شکایت کې دا هم ویلی شي بي چې وایټ هاوس یا صدارتي ماڼۍ بیا دا هڅه هم کوله چې په دې اړه معلوماتو ته رسائی بند کړي چې خلکو ته دا ونه رسی. په شکایت کې ویلی شي بي د وایټ هاوس چارواکي د صدر ترامپ یوکرين صدر سره 13 جولای میاشت کې ټلیفوني تماس په وخت په لهوهده ذاتی ګټو لپاره استعمالولو پر سر ډیر اندیښمن وو. د امریکایي صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس دغه شکایت رد کړي او وایي د شکایت کې د اوریدلې خبرو او بیا د اخبار ریپورت شکل ورکولو بیرته سکوټل نشته. په کانګرس کې په دې اړه د اورونې په شروع کې د کمیټې چیرمن ایډم شیف ویل دا شکایت تر دې وخته لټول غټ ثبوت دی چې د امریکا صدر خپل پورته سوګند سره غداری کړی ده. خغلی شیف ویل په دغه تماس کې د یوکرين صدر هم هڅه کوله چې صدر ټرمپ ته ځان نږدې کړي او د صدر جواب د منظم جرم نه کم نه وو. د یوکرين صدر سره 13 جولای کې د خپل ټلیفوني خبرو په وخت باندې صدر ټرمپ خپل یوکرينی سیال څخه غوښتلی وو چې د امریکا پخوانی نائب صدر جو بایدن په اړه تحقیقات شروع کړي. صدر ټرمپ دریز اختیار کړي چې په ټلیفوني تماس کې څه غلط نه دیکړي. کله چې دغه شکایت خپور شو صدر ټرمپ په خپل یو ټویټ کې ویل ډیموکراټان غواړي چې ریپبلیکن پارټي د منځه ووسی او په ریپبلیکن غړو یې غږ وکړ ځان مضبوط کې هیواد مو په داو لګېدلې. په امریکا کې دا نوی سیاسي لانجه 13 هغه وخت شروع شو کله چې کمی استخباراتي ټولنه کې یو نامعلوم کس شکایت خبرونه خپاره شول. په صدر شکایت کوونکي تن د انټيليجنس انسپکټر جنرال سره رابطه وکړه او خپل شکایت یې درج کړو. انسپکټر جنرال دغه شکایت ډیر ستر او سنجیده بولی. د امریکا سپینې ماڼۍ د تیر شروع پر ورځ دغه ټلیفوني تماس جزئیات خپاره کړل. ډیموکراټان وایي خپاره شوي جزئیات د دوی دغه شکونه نور کوي کوي چې صدر د امریکا بهرنۍ تګلاره د خپل سیاسي ګټو لپاره پکاروله خو صدر په ځان لګېدلې دا تورونه ردوي. د یوکرین صدر ولادمیر زیلنسکی سره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په ترڅ کې د خپل ملاقات په وخت د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویل یوکرین سره د پخوانی نائب صدر او اوسنی صدارتي څوکۍ امیدوار جو بایدن په سر څه سودا نه ده کړې چې ته تحقیقات وکړه او زه به ګټه درکم. صدر ټرمپ وایي هغه د بډو رشوتونو خلاف د یوکرین د هلو ځلو مرسته کوي او د امریکا پخوانی نائب صدر جو بایدن او د هغه زوی هنټر خلاف یې نور تورونه هم ولګول. د رواني اونۍ په سر کې صدر ټرمپ دا اعلان هم کړو چې یوکرین لپاره امریکایي فوجي امداد درولې ځکه چې صدر غنی نور یورپی هیوادونو په پرتلا امریکا یوکرین سره ډیر کوي. د یوکرین صدر سره خپل ټلیفوني تماس کې صدر ټرمپ د یوکرین د صدر نه دا هم غوښتلیو چې د هغه ذاتی وکیل روډي جولیانی او د امریکا ستر سرکاري وکیل ویلیام بار سره د تماس ونیسي.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل دا ځل په فارن پالیسی ویب سایټ باندې د پاکستان او هند په حقله یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده.
د هندوستان د ولقی لاندې د کشمیر د هندوستان لخوا د آئینی حیثیت د ختمولو وروسته چې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د کم توجن حالات راولاړ شوي دي، عالمی مطبوعات برابر په دې باندې رپورټونه، مضمونونه او تجزیې خوري. د امریکې په آنلاین خریدون کې مجله فارن پالیسی کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د موجوده توجنو حالات په حقله د هندوستان د یو نامتو صحافي د شیوام ویج یو تفصیلی تجزیاتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د هندوستان او پاکستان خلک جنگ ولی غواړي. شیوام ویج فارن پالیسی میگزین کې د چاپ شوی خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې عالمی مطبوعاتو د سویلي ایشیا د دوه لویو ایټمی طاقتونو یعنی هندوستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو خبرونه یو ځل بیا خورول شروع کړي دي، خو په دې لړ کې مطبوعات یو سیستا خیال نه کوي او داسې د دواړو ملکونو په خلکو کې د تیرو جنگونو ډیر تت او معمولی یاداشت دي. بېشکه چې نن ورځ د هندوستان او د پاکستان په خلکو د قان پرستۍ جذبات ډیر غالب دي او د دې جذباتو د لاسه دواړه ملکونه خپلو کې خکرونه آرامولی شي. په هندوستان کې د 28 کالو د عمر خلک د درمیانه عمر خلک یادیږي. په نورو الفاظو کې د هندوستان د کل آبادۍ نیم په نیمه خلک د کال 1991 نه پس پیدا شوی دی. د پاکستان د درمیانه عمر د خلکو عمر د هندوستان د هغې نه هم کم دی، یعنی دا 40 کاله یادیږي. په دې لحاظ سره د پاکستان د کل آبادۍ نیم په نیمه خلک د کال 1995 نه پس پیدا شوی دی. فارن پالیسی خپل رپورٹ کې د دواړو ملکونو د درمیانه عمرونو د خلکو د ذکر کول وضاحت داسې کړی دی چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ په کال 1999 کې د کارګل کم جنگ شوی دی. دغه وخت د دې درمیانه عمر خلک یا خو ډیر کم عمره وو او یا اډو پیدا نو. په دې خلکو کې به ډیرو خلکو ته د کال 2001 په دسمبر کې نوی ډیلی کې د هندوستان په پارلیمان شوی تراګر حمله هم یاد نوي. فارن پالیسی لیکي چې هندوستان او پاکستان کې به د کال 1950 د جنگ په خپلو سترګو د لیدلو ډیر کم خلک ژوندي وي او په دې حساب د دواړو ملکونو د درمیانه عمر خلک خواړو پیدا نو. دې خلکو یقینا چې د کال 1901 جنگ هم نه دی لیدلی، په کم کې چې هندوستان د مشرقي پاکستان نه د بنگلادیش په جوړولو کې د یاغي بنگالیانو امداد کړی و. شیوام ویج فارن پالیسی کی چاپ شوی خپل رپورٹ کی لکھی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د شبو دریو جنگونو نه خبره د دواړو ملکونو د نیم نه زیات خلک د حقیقی جنگ د تباکن اثراتو نه خبره دي، کم چې د دواړو ملکونو په معیشت او د فوجانو په خاندانونو پریوته وو. د دواړو ملکونو زلمی کلونه په خپل خپل ځای په دې خبره بریتونه تاوي چې د دوی ملکونه ګینه ایټمی طاقتونه دي. دواړو ملکونو خو په کال 1998 کې ایټمی تجربه په دې خیال کړی وي چې د ایټمی میزایلونو په موجودګۍ کې به دواړو ملکونو کې یو ملک هم د یو مکمل جنگ شروع کولو زړه نشي کولی. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د دواړو ملکونو قام پرسته میډیا د جنگ نغارو غږول داسې زور ورکړی دی لکه چې دا هم ورته د کرکټ لوبه ښکاري. دې میډیا او نورو حالاتو د دواړو ملکونو خلک خپلو کې یو چک چک کولو ته تیار کړی دی. فارن پالیسی لیکي چې په کال 1971 کې د هندستان په امداد د بنگلاديش جوړېدو نه پس پاکستان هندستان لا د داغ ورکول پالیسي اختیار کړی دی. په دې پالیسو کې د پاکستان یو پالیسی ترهګرای لا وده ورکول دی د کمی په ذریعه چې پاکستان هندستان پیزوانی ساتلې دی. پاکستان په دې لړ کې جهادي ډلو لا تربیت ورکول او د پولی پورې غاړه هندستاني پنجاب او کشمیر ته د دوی د لیږلو عمل برابر جاری ساتلې دی. عمدغه وجه ده چې ډېر هندوستانیان د کال 1915 د کال 1971 او د کال 1999 جنگونه په هندوستاني قام راغلي مصیبتونه او مشکلات نه تصور کوي، بلکې د کال 2008 په ممبئی کې شوې ترهګر حملې د درې واړو جنگونو نه زیاتې سنگینی او غمجنې ګڼي. په کال 2013 کې د پیو د سیړنې د ادارې د عوامي رایې خیال معلومولو تر مخې د هندوستان 86% خلک پاکستان یو عامه خطره ګڼي، خو 83% خلک یې ډېره سنگینه خطره تصور کوي.
امریکا پر یورپی هیوادونو زور اچولی څو هغه نارینه او ښځې چې له داعش سره د یو ځای کېدو په موخه له یورپ څخه شام ته تللي وو او د داعش له ماتې وروسته اوس شام کې قیدی دي، هغوی د بیرته اړوند یورپی هیوادونو ته منتقل کړي. خو د شام د ډیموکراتیکو ځواکونو سیاسي چارواکو چې د امریکا ملګري ګڼل کیږي وایي یوازې به هله د دغو خارجي جنګیالیو سپارلو ته حاضر شي چې اول هغوی په شام کې د خپلو تیرو جرمونو له امله عدالت ته ودرول شي. نصیر کاکړ پرې نور رپورت تاسو ته کوي.
د امریکا دا هڅې چې اروپایي هیوادونه د پسملاسي توګه هغه نارینه او ښځې بیرته خپل هیوادونه ته بوزي چې د داعش وسلوالي ډلې په لیکو کې جنگېدل، په غیر متوقع توګه د امریکا ملاتړ لرونکو قواوو له مقاومت سره مخ شوي دي. د شامی ډیموکراتیک ځواکونو د سیاسي څانګې چارواکي وایي دوی به په زرهاو دغه خارجي وسلوال له هغه وروسته پریږدي چې د دوی په ضد په شام کې د جنایتونو مقدمه وچلول سي. د شامی ډیموکراتیک شورا یو مشر الهام احمد د چهارشنبه په ورځ واشنگټن کې د خبريالانو او پوهانو د یوې ډلې سره په خبرو کې وویل دوی غواړي چې په خپل سیمه کې ورته سزا واوروي چې دوی له سزا څخه و نه تښتي او موږ په دې ټینګار کوو. دغه شورا وایي چې دا وخت د دوی په ولکه کې 2200 خارجي داعش وسلوال او 6000 نور وسلوال هم دي چې د شام اوسیدونکي دي. د مارچ په میاشت کې د شام په باغوز سیمه کې د داعش د اخري مضبوط مرکز لړنګي دوه ورسته زیاتره زندانی وسلوال په داسې بندخانو کې ساتل کیږي چې له سکولونو څخه جوړ شوی یا بیا په عارضي توګه د دغه مقصد لپاره جوړ کړل شوی دي. خو امریکایي چارواکو د دغه زندانونو د ماتې دو د تکراری هڅو خبرداري ورکړی او ویل دي وضع تلپاتې نه ده. الهام احمد چې دی به ترجمان لاري خبرې کولې دا منلې ده چې د دوی زندانونو داسې نه دي سنبال چې تر اوږدې مودې د داعش وسلوال پکې وساتل سي. هغه وویل جرمونه زموږ په سیمه کې او زموږ د خلکو په خلاف سوي دي او که زموږ په سیمه کې ورباندې مقدمه وچلول سي نو دا به معلومه سي چې موږ انصاف کوو. هغه دا هم ویل چې یوازینی لار دا ده چې دغه وسلوالو باندې د نړیوال عدالتونو له لارې مقدمه وشلول سي او دغه عدالتونه د شام په هغه سیمو کې پرانستل سي چې د امریکا او ایتلافیانو تر کنټرول لاندې دي. خو امریکایي چارواکو لا تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې او ټینګار کوي چې هیوادونه دي نه یوازې خپل وسلوال بیرته بوزي، بلکې د هغوی ښځې، بچیان او د کورنۍ نور غړي دي هم بیرته بوزي چې پاتې سوي دي او یا بیا له داعش سره یو ځای دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ترګری ضد رابطه کار سفیر ناتن سیلز د چهارشنبه په ورځ نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په مهال یو شمیر غونډو کې وویل د دغه وسلوالو بیرته خپل هیوادونو ته د یوه مؤثره څارنې، بیرته بحالۍ او په ټولنه کې بیرته د یو ځای کېدو له اقداماتو څخه ستنېدل به دا باوري کې چې دغه خطرناکه خلک به بیرته د جنګ ډګرونو ته ستانه نه سي. د امریکا اندازه ده چې د شامی ډیموکراتیک ځواکونو په ولکه کې تر 2000 زیاتو خارجي جګړه مارو سره سره او 2000 نور شزی ماشومان او د کورنیو غړي هم دي چې د بی ځای خلکو په کمپونو لکه د شمال ختیځ شام په الهول کمپ کې باندې. نیتن سیلز وویل ځینې هیوادونه لکه کزاکستان، مراکش او شمالي مکدونیا باید د دې هڅو لپاره وستایل سي چې خپل وسلوال او د هغوی کورنۍ بیرته بوتلي. الهام احمد وای دوی ځینې ځایي داعش وسلوال خوشی کړي هم دي، خو دا کار یې له هغه وروسته کړی چې کامی مشرانو ورته ضمانتونه ورکړل. هغه وویل عراق باید د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره غوره کار وکړي او هغه لسګونو زره داعش وسلوال دي بیرته ستانه کړي چې عراقیان دي او عراقي کډوال دي هم بیرته بوزي. تیره اونۍ د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د ډیری هیوادونو او په خاصه توګه د اروپایي هیوادونو په اړه ناهیلي ښودلې و چې خپل هغه وګړي بیرته نه اخلي چې له داعش سره یو ځای سوي وو.